اته بچې شپه بچې شپه احمد شبریم السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د سپین مانی ویان د وای د توحید تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل کارن جان پیر د خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډه توکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسټیک شوی وو چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ وو چې د تړون عملي کېدو پرته بلاله رانوه لنن څلور کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت جګپوري ډیپلوماټ زلمی خلیل زاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو د سپین ماڼۍ ویاندې اغلی پیر پرون دا خبره هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅې کوي د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت او پر رسنیو کې د ښځو د احتمالي ممنوعیت د پایلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې د مرکز پرون چهارشنبې په یو بیان کې د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو په مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي د افغانستان او آیرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده پرون آیرلند سل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل تر آیرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډو له جوړېدو سره سوځېدلي وو په عربي متحد اماراتو کې د دغو دواړو هیوادو ترمنځ همدا یوه 15 ورځنۍ لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې هم وکړي د پاکستان د پخوانی زندانی سرریاعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتو د پیسو له بچي صندوق یا آی ایم ایف څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نورې مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د اتمې د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی پرون چهارشنبې وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د آی ایم ایف استازي ته یو لیک استولی دی که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی وو خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارده ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړوي تاکل شوی چې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی سبا خاوروته وسپارل شي د 28 کلن ناوالنی چې چارواکو یې د مرګ خبر له زندانه ورکړ مړی د فبروري په 28مه د هغه مور ته وسپارل شو د ناوالنی ویاندې کیرا یارمش پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې د ماسکو په یوه کلیسا کې د دواله مراسم وروسته بد نه ناوالنی مړی هلته په نږدې هدیره کې خاوروته وسپارل شي تروسه نه د سرګند چې د نوالني د مړي د خاوروت سپرلو په مراسمو کې به څوک ګډون کوي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو .com کې اوري وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي نن خپل نوی راپور وړاندې کړي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید د تړون ورځ ده څلور کاله مخکې زلمی خلیل زاد او مولا برادر دا تړون لاسلیک کړ سونزې سری څه پکې عملي شوي څه پکې پاتې دي دا به هم په یو تفصیلي راپور کې واوري په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړی د دې راپور تر خبرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هم حاضر کې پروسو دامونو شوره اندیشنه ښکاره کړه تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنرې تیرې اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنرۍ ویان جرمی لارنس وویل:
We're appalled by the public executions.
مخترونی په علنی ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیومونو کې د دریو تنو اعدامولو بیرولیو. دغه اعدامونه په غزنی او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو لمخې محکوم شوی کسان څو ځلې په ډزو وشتل شوی دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړي دي. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازاتو یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دي او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15-15 درې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنرۍ په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړي. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلي طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 2.5 کاله تیریږي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا او طالبانو ترمن د توحید تړون څلور کلن شو، خو د چارو شنون کې وای مهم برخې لا هم نه دي عملی شوي. دغه تړون د 2003 کال د فبروري په 28مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل سات او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمن لاستیک شو. دا چې دغه تړون کې مهم مجرمنې څه وي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړ.
د دوهې په یوه مجلل 15 ستوریز هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2003 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ
کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم. د افغانستان اسلامي امارت عملي کولو ته ژمن دی.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لږ تر لږه یولس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپاړس میاشتې دوام وکړ. پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوحې د تړون څلور وړه برخې داسې طرحه شوې وې چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلی د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوحې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت له برخې باندې راضي شي ولې ټولونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوحې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوحې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت ته د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله. د یو څه یې د دې لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت یې ورته ورکړي. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت راشي او یا د قدرت یو برخه شي نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بېله هم د دوی حامی و او د دوی هغه ځای ورکړی و او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده نو ځکه یې د زور لاره قدرت ونیو. د دوه هیلتړونه لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د ماده په نقص تورن کړل.
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل.
دوه د تړون په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقي لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو هر وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی که چیرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید د دوی ناستې سره کښې شوی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوحې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوحې د هوکړې د ملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوحې له تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10000 روپۍ د ګاز بل باندې راغلو، 15000 روپۍ د کوزر روپۍ د برق بل باندې راغلو، دونه د ګوم دونه د پټیسل د هاشي بل نه دي ځکنه ټول په پیسو کې او پیسې ماته لاسته نه راځي.
خوځینه بیا په دې توانی دلی چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړی چې تر یو هده د ژوند لګښت برابر کړي.
مارتول تر ازه کوچانی کالی به جوړوم، بیا به په شکه قیمت باندې خرڅو ستابم، یو څه لاس خلاصې په د پیسو ما بم لاس خلاص دغه کارونه کوم. یو څه مې پخوازه و بل د پاکستان ماجر سوم زده وکړم.
نن پام دې اکل رګیګو ملتي مو کړی. درمنه وکونکو له 2022 کال را په دی خو غانش میر افغانان د تال شول چی خپل هیواد پریک دی او پر دی سیته مخ کړی، ځکه کله چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول اکثره کسانو خپل دندې له لاس ورکړي یا حمله امنیتی ګو اکثره مخ وو. په خبرې دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دوی په وینا مناسبې دندې درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلی چې شپه او ورځ ورباندې تېر کړي. شامله مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړۍ په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده، په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري. میرمنې چې کډوالې شوې دي وایي دوی ډېره هڅه وکړه چې په افغانستان کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي، خو دوی لیدل چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې کاري چاپېریال ورباندې تنګوي. مرزیه حفیظی وایي چې د نور په هیواد کې کار نشوي کولی.
زمون کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپل کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کو، او کچېری موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به لکه ډیرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسیدلی وو چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلی وای. زما دوه خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پانتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو، او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جیګرخون کړي وو، موږ پریشانه کړي وو، او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بیرته شروع کړو، تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره هم د خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور وړو په ګډه سره. د محرم نشټون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې، نو کله چې موږ سهار د دفتر خوا ته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېني، او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو، په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی وو، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ راتګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتی وظیفه په دوی باندې درېدلې و، خوندي په دوی باندې تړل سی وو، بل اخر هر څه سی وو، او دوی دې ته مجبور سی دي چې د سرک په سر ووزي، د خلکو بوتونه رنګي او یا هم گدایی باید وکوي. اوس مهال خلک درې وخت ډوډۍ ممکن د سې سمې کورنۍ کې ووسی، شاید دوه وخت وکولای سی وخري، ولې د سې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای سی.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزو او د قانوني اسنادو نشټون یو شمیر افغان میرمنې دومره په تنګ کړی چې په خبره دې تاړی شوې چې بیرته افغانستان ته ستنی شي. دوی د طالبانو له ویرې خپل ولایتونو ته نشي تلای، بل ځای ژوند پیل کړی او پټی ګرځي. یو میرمن چې له خپلو اولادونو سره هیواد ته ستنه شوې او خپل نوم او ځای نخي وایي،
د کور کرایه وا میاشت پوره کېدل یا نه پوره کېدل شي، د کور کرایه والا د کور مالک به راتله زموږ دروازې به ټاکوله چې د کور کرایه راکړه. زما یو کوټه وه ماشل زره کالداره، د هغې کرایه ورکوله. هغې څنګه کې د بجلی بل راتله، د اوبو بل راتلله، د هغې سره د کور د ورځې څومره خرچه پکارې هغه وه، همدغه زموږ د لاسونه یا زموږ د توانو نه نه کېدله. او څوک هم نه وو چې موږ سره زموږ په څنګ کې ودرېږي، موږ ته مرسته وکړي، چې موږ حد اقل خپل د کور هغه د ورځې چې کومه زموږ ستونزې وي اقتصادي هغې سره رفع کړو، یا موږ واخلو خپله ویزه اپلای وکړو. همدغه ستونزې وي چې موږ مجبوره شو چې پاکستان نه موږ دلته افغانستان ته راشو، چې دلته افغانستان کې زموږ د حالات صحیح نه دی، زموږ سیکورټي ټیک نه دی، صحیح نه دی، دلته موږ په خاطره کوي مجبوره شو چې راشو. هلته چې پاکستان کې لږ اوسېدلو په دومره مشکلاتونو کې موږ ژوند کوله، هلته هغسې ژوند وو، په هغه ستونزې مونږ ژوند تېروله. اوس چې دلته راغلي مونږ صحیح ګرځېدی نه شو، بس راغلي او خپل په ولایت کې نه یو، راغلي بل ولایت ته مونږ ژوند کوو، ځکه چې هلته مونږ پېژندل زیات وو. دلته راغلي په بل ولایت کې پټه، بس ټوله ورځ په ډیره دغه یرو باندې مونږ ژوند کوو. زه بهر نشم تللی، کار نشم کولی، زما بچی نشي وتلی، څوک هم نشو وتلی، بس دلته په یو ډیره سختۍ باندې خپل ژوند تېرو.
ځینی افغان میرمنې بیا په دې توانېدلی چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم په کور کې داسې کار پیل کړي چې ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. په یاد هېواد کې کډواله میرمن چې د درې لوڼو روزنه ورلغاړې ده، ځان ته د کار برابرولو په هکله وایي چې دا سره له دې چې د طب په برخه کې درس هم وایي، کوچیاني کالي له خپلو نورو خوړلانو سره ګنډي او بیا یې خرڅوي. لدی میرمنی سره می مارکا کړی په غاډې سره اورو.
ماجرت وکه وکنه دا کار ډیر سخت ده. زنه دوستان و غو دا کارونه کوله، پوچانی کالی جوړوم، یعنی خیاطی می شخه خیاطی زده، دا کار می زده کوم. یو بل هم کار واغی ته می یاد کړم، اغه دا کارونه اخ کوله. مارتول تر از بسم الله کوم، ارته به د شان اخ کو کوچانی کالی به جوړوم، بیا به په شکمت باندې خرصو ستابم یوسه لاس خلاص پد پیسو، زما بم لاس خلاص پد پیسو دغه کارونه کوم.
ډیر ښه. درته وایم چې تر زده کړه دا امدا ته پاکستان کې چې ماجر اس وزدارې کړل په خاډ زده و څه رقم
په خو هم زده و، یو سم په خو زده و، بل پاکستان ته ماجر اس هم زده کړ.
څنګه یعنی په ماجرات کم وخت کې دا رقم د لاس ګنډل لکه تاسو چې کوي زده کی څوک؟
زما خو خیاطي ښه خیاطي زده و، لاس ګنډل و خمکه زده و، خو فرق لري کله چې یو شی زده سي بیا نو ته په هغه برخه کې رقم کارونه سوي کوي چې دستي زده کې در تم سایګان د ګوندیان سي دي، هغه بیا د کارونه کینه دا بل اوسې پوری نه جوړي، دا نور لسونه او خالدا سر جوړي، نو دا غوسه می دغه بیا ذکره صدقه کارونه می شروع کړه.
بله، هغه وخت په قندار کې وی چې دی ګندل مثلا مردانه خنونه دی ګندل په قندار کې خوري مردانه خنونه اغل ته چی ګندل
الله ته دا څه کار می نه کړی، فقط هغه خپل د شوق د پاره یو کالی یو لباس به می جوړ کړ، خو ډیر کار می نه کوي. خاطر دا زه د تپونځي ماسیله وم او په ځمن کې سر وظیفه ته ولاړم، ما پښین په پونتون ترالم، بیا به ماشام کور ترالم، کارونه مارونه می نه کول سرشتي درته و.
پاکستان ته چلاړې څومره سختۍ سره مخ شوې چې بل اخره دې ته مجبور اسوي چې باید په کور کې تلاسي ګنڈل وکړي، دا هم اتمن مجبوریت نه کیږي، څومره ورځ سخت راغله.
زه خدای بخښلی بابا د مرګ وروسته زفات وسولم، چې ځان سره پښتولم، ځکه زه یو سیاسره ولم او په ځمن کې دې راته یاد کړسته سکه پاته کې زیادات یا غدي، نو چا مصرف هم نه راکوي سرشتي درته وایم. خدای بخښلی بابا یو څه مصرف واغه می ساتلې، نو دغه وروسته په دې پوسنس ولا مصرف ختمېږي، باید شاخه چاته احتیاج نس یعنی هغه خپل مسلک خو می پاته پاته سونو زه مجبور سم چې باید داسې یو کار وکم چې په هغه باندې هغه ګنډه لو دغه خیاطي او ګلدوزي دا کار شروع کم خپل ځان ته باید یو عاید برابر کم یعنی حتی باور وکه هغه غوښې خو م په میاشتو میاشتو نه یې لیدلې حتی هغه وچې ډوډۍ هم دا په دوو درو ورځو علاقه داسې لیدلې یعنی ډېر داسې بد وضعیت سره مخ سوم.
هغه تر ټولو سخت حالت دې راته وایه؟
تر ټولو سخت حالات هغه و چې کله دلته دغه د مهاجرو کیسه یادېده او متاسفانه زما ویزه اکسپایر شوې وه او زما سره پیسې دومره نه وې چې ما ځان اکزیټ پرمیټ او ویزه اخیستې وای او په زمن کې ځان ته مې یو لاره لیکه برابره کړې وای ځکه په وطن تګ هم مناسب نه راته مل مې دی او دلته اوسېده هم مناسب نه و. په هغه ورځو کې یعنې ځان مې ډېر داسې کوي کړی چې باید یو لاره لیکه پیدا کړم چې خدای مکړه دوی یو غلط استفاده ونه کړي ځکه داسې خامخا خو خیر یو څه سره سره وې دی خو ډېر دا د رشوت شو کنه هغه مې ټوله ورکړه ماته پیدا کیږي باید زه دوی ته لاس ځان په لاس ورنه.
په دغسې وخت کې همت کول او له خپل لاس نه ګټل دا څومره مهم دی او څومره په درد دی ولګېدی ستا ځان په عذاب کې مګر لاس دې چاته ونه نیوه؟
دا خو ډېر مهم دی کله سې ته وغواړې سې ته یو ژوندی بشر یې یو ژوندی بشر یې خدای پاک نعمت هاته درکړی دی پوهېږم سې سختیانو سره به هم مخ کېږې اما که چیرې ته دغه سختیانو ته ټیټه سولې نو ولاړې تمام سولې او که چیرې ته د سختیانو په وړاندې راپورته سې او مقاومت سره وکړې دوه چنده درې چنده قوت پیدا کولی سې باور وکړه زه په دا کار کې ډېره راحت او خوشحاله سوم. خطر ده چې کوم سختیانې زه راپیاد کړم نه دغه د خپل لاس ګټل سې خپل ځان هم ساتم او د غونې یو هغه لرم امید لرم سې هرې خوا ته که کلمه هغه حد اقل یو څه لرم او د خلکو د خبرو او د یو بل د احتیاجي تاجیمیم ځان ساتلی نه.
بله ډېر ښه.
څو ګوته نه راته نیسي ستا په کوم طریقه یې ګټې څنګه ګټې ځکه دغه یو هغه دی روښانه یو هغه د وظیفه ده ټولو ته روښانه ده چې دا یې څنګه ګټې څنګه ترلاسه کوي او په زمن کې زما یو بل فکر همدا و چې باید دغه خلک نه د اکثره ښځې په اصطلاح ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی شغل او هنر لري خاطر دا که ګلدوزي که خیاطي وي که خامکي کار وي ډېر ښه کارونه زده دي دوی ته دغه یو تشویق ده دوی ته دا یو هیله ده چې تاسې خپل وخت ناکه مه براموئ ناکه وخت شیانو باندې ځان مه اخته کوئ خپل ځان خپله هم جوړوی سئ او ساتلی سئ یو هنر خدای در کړی ده هغه دی کولی سئ سات به مو هم تیر وي او د یو بل د احتیاجي محتاجي به هم نه یاست.
بله بیا دو میرمنو سره ته وغږېدلې څنګه دې تاسو خبرې قبول کړې کار یې شروع کړه؟
خیر یو سیدا د ډېر ښه سوال وکړې کله زما دا خبره کول البته زما دپاره سخته هم وه ځکه داسې مفکورو ته یو منفي افکارو سره هغه مثبت چې ټکر کېږي ډېر سخت وي ما چې کله دا کار کوي ما ورته له ګورې زه هم داسې یو بې سرنوشته سیاسره یم او تاسې هم نو یاد مې کړم ټوله د یو وطن یو موږ او تاسې مجبوره یو نن ورځ په بدل کې زه نه غواړم یو بل ته احتیاج شم زما څه غلط استفاده هم کېږي په دا مجبوري کې غلطه لاره هم انتخابوي سم نو بهتره دا ده چې یو داسې کار غوره کړو چې زموږ لاس هم باندې خلاص شي د یو بل ته احتیاجي محتاجي سه هم ساتل شوي او په زمن کې حد اقل هغه نور کسان وي خپلې کورنۍ ته باید یو په نظر کې یو درنوالی ولرو ځکه موږ خپل فامیل ته ډېر بې شخصیته معلومېږو ډېر
کار نه یي بیا دوی دا
ومنله کړی خیر یوسې دوی ته دا خبرې وکړې ځکه د ډېرو فامیل لوی لوی فامیل و یا سړی و یا خسرګنی ډېر ستونزو سره مخ و ما ورته یاده کړم راځي زه ملګری کېږم دا کار وغه کړو او واقعا هم دوی اوس ډېرې خوشحاله دي کله چې دا کار کوي یو بل ته اخ کوي په ښه قیمت ورته خرڅې که نهسې خرڅ پروت وي هم پروا نه لري زه درته اخ کوم ډېرې خوشحالي خپل د خوښې یو شی اخیستې خپل اولادو ته خپل یو ارمانده پوره کول سي ډېر راحت او خوشاله وي او کور ودانۍ مې وایي.
بله کوم شمیر میرمنې د غلطه دي چې تاسو ټول لاسي ګنډل کوي مثلا افغاني کالي ګنډي څو کسان دي؟
ولا اوس مهال درې څلور نفر یو او د غسې بيخي ډېرې دي دلته شاخوا نه یو شی جوړ کو بیا ورته ورکو او بیا بل چیرې وړي چې دوی ته دغه شان موږ توضیح کو بیا هغو ته توضیح کوي هغه بیا تقریبا شاخوا نو پنځه اوس دریات کم شپېته یا کم هغه مطمئنه ویلی نسم خو ډېرې دي.
سخت نه دا کار مثلا تاسو کینه یا ټوټه باندې بیا یخان ګنډي نستوړی ګنډي لمن ګنډي خسته کیږي نه په دې کار کې؟
البته فرشته جانی خستگی هم لري او کله چې موږ دغه فکر وکړو که خستگی نه وي نو موږ هم نسو کولی سي مخ په وړاندې ولاړ شو. خستگی سره هغه د قدم پیل شروع کیږي. زما دپاره خستگی په دا خاطر نه ده بېلابېل مهرباني ده اوس سره مخامخ کیږم. یو زما دپاره مهم دا ده چې حداقل د یو انسان ژوند جوړ سي، یو انسان خپل حقوق وپېژني، یو انسان د بد حالت سره وګرځون. زما دپاره دا د افتخار خبره ده. زما خو لا ګزاره بم په یو 20,000 در کلداری باندې وسته، خو زما د پاره د خلک مهم دي، د ټولنه مهم دي، صحت عقل دوی خپل حقوق وپیژني. ځکه دلته ډیر خپل د حقوق څخه بې برخه دي، خپل ځانوت د انسان په سترګو ګوري لاندې سموش کښینو او دا کار کوو. ځکه دا کار کول اسانه کار نه دی، ډیر ستونزمن دی، خو خیر په شراکت سره او په ګټه سره یو بل سره تقسیم کوو، بیا نو خپل تر وسه پورې کار وکړو، په یو بل باندې فشار نه راولو، نو خوند ځینې اخلو. که څه هم سخته وي دغه لحظه موږ خپل ځان خپل خوندوره کوو.
بله، د ورځې مثلا څو خانه تاسو ګنډي نستوړم کې د لمنم پکې ده، څومره کار تاسو کوي هر ورځ؟
دغه خو زه سه جوړوم، یعنی د ورځې تیار شین سي ټوله آماده را ته پراته وي. زه دوه جوړې هم جوړوم، درې جوړې مهاته د سلورو جوړې پوری ورسېږم. د لباس کوچنه سه جوړوم، درې سلورو پوری ورسېږم، ټوله ورځ ورته ورکم.
بازار څنګه ورته پیدا کوي یالته؟
بازار بیا د سی وی د اکثر د ودونو سکیږي، خو یو کلی ده، ډیر خلک دي، او بیا موږ ورکو بیا دا شیزی ولاړې سي اوږو شوزو ته سي هغه بیا د شاخوا نورو ولسوالي اطرافو ته ځي، نه کیلو ته ځي، هغه بیا داسې یو رخشه ونیسي، بیا نو دوه درې شیزي ملګري سي دغه سامان یو سي حالت یې خرڅ کړی وي یا هم ورته یې شی وي، بیا نو دوی راسي هغه کم قیمت باندې سي خرڅ کړي، هغه قیمت موږ ته تسلیم کړي.
خام مواد تاسو له بازار اخلي کنه؟ مثلا ټوټه اخلي او چورما اخلي او نور د ضرورت وړ شیان تاسو خو اکثره دغه اسناد نه لري، بیا چې ګرځي د پاکستان پولیس ازار نه درکوي ته چیرته ځي، څه کوي، اسناد دي چیرته وي؟
تاسو کار نه کړی داسې ښکاره ډول، لکه فرض مثال په کابل کې کوم کمپنیانې سي دي، عدالت دي دست خو مطلق بند دي. کچیر په یو شزه شک وخت ولدا خو پلاس را لنو، بیا هر ډول استفاده ستاسو کوي نه. نو موږ دا یو کار کوو، فرض مثال اوس یو دوه درې جوړې زه جوړې کوم، یا بل خورکی دغه غاړي لستون تیار کالی نه فقط هغه شن آماده کوو، موږ بیا دا یو سپکه غوټه جوړ کړي، داسې یو کس ته ورکو سي هغه د دا ځای هویت ولري، یا هم د خلکو سره بلد وي، یا هغه ځای نور ته معلوم ده لارې لیک هغه یخ کوي، هغه کسان سي بلد نه وي او لارې لیک ورته معلوم نه وي، هغه نه وځي. البته دا ظاهره خبره ده سي هزاره وضعیت سره خو خامخامخ کیږي. کله پاکستاني یو فوج هغه عسکر درته دریج او تاته وای ته څوک یو شنخته کارت دی راکه.
بله، آید نراتوای مثلا څو روپۍ تاسو ګټئ؟
دا کوم شانس منظور درته ولې جې دغه یو جوړه 40,000 کلداري هم پیدا کیږي، په 13,000 کلداري هم ورته خرڅو، یعنی کله چې موږ تیار کمی خرڅو سلویش هو ترسي چې بیا دا سلویش را واخلي، کاغه 15 نفر وي کشپش وي کله سپیدا خپل ترمن زموږ تقسیم کو.
څومره سرمایه باندې تاسو کار شروع کو؟ مثلا تخپل 100 روپۍ درلودلې، نورې خځې دې سره دی غو 100 درلودلې؟
ما قرض واخستې شم، کارز واخستل سلویر زره، نو په دغه باندې مشرو کړه او د نور سیوی اغه نو بیا خپل دغه شین سی اخستله په قرض به واخستله، بیا بیا هغه قرض سکله په پښه قیمت خرڅ او هغه به مرتور کړ. په دا طریقه باندې میوسه سر دی کړه.
اوس د قرض بیرته خلاص کړی؟
قرض می یو څه خلاص کړی دی، یو سره باندې ده، ځکه کور مصرف هم را د غاړي ده، نن د ځان ساتنه او د کور مصرف هم د په غاړه ده.
یعنی د سي تاثیرات ویلې سي چې کچری دی کارت دوام ورکي، کولې سي دومره څه وګټي چې خرچ مصارف د کورنۍ پوره کړي، خپل پوره کړي.
تر هغه وخته پورې زما د خارجي ولر لیکو برابرۍ ژ غواړم چې بس دا کارت ادامه ورکم او حد اقل په خلکو کې بدلون راولم. ما وزنې هدف مې دا اوسې د شزه په یو کار باندې مصروف اوسې، د نه کا فکرو د سواد نه لري، د دوی د پاره داسې مستقیم یو کورس یا یو هغه خلاصول، یعنی زه سي خپل دوی ته یو تدریس ورکوم، یو ټریننګ ورته برابروم، دا بیرته مقابل ما ته یو منفی هغه اخکیش، د دوی کوم فکر سي دا هغه په مطابق زو سره ولاړستم څو دې د کوم طریق سره د ژوند خوند اخیستې او خپل په ژوند پوهېدای شي.
په اخر کې به دغه کسانو ته د تاسو مشوره چي چې مسولیت ورلغړې د څنګه دوی د ژوند ستونزو ته وګور کړی او مشکلاتو ته تسلیم نسی.
دا خصوص اکثر زو سر مخ کېږم، البته زو ته یادون سیس موږ او تاسو ټولنه او کوم فرهنګ سیده دغه موږ داس مستقیم نسو بدلولې، یعنی ډایرکټ وار نسو باندې کولې وخت نسی، او په زمون کې دا شسته یو ځنې هدف می دادم کچېره تاسو داسې ستونزې مشکلات سره مخ سي او تاسو ورته ضعیف اوسئ، یو خو فزیکي تاسو ضعیفه کیږي او روحي اوسر ځپل کیږي. نو بهتره دا ده چې راولاړ سي او خپل ځان ته خپله یو هیله ورکړي، خپل د اولادو په خاطر که غواړي سي یو ښه اولاد او یو ښه ژوند مخته ولري، نو تاسو د ستونزو په وړاندې مقاومت وکړئ، مبارزه ورسره وکړئ. که هر څومره ستونزمن کار وي، راولاړیږي، خپل ساتم شکې تیروي او حد اقل هغه خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړي. هدف مې دا ده چې ته په یو طریقه راولاړ سه، خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړه، د ځان لپاره یو داسې هغه مشخص کړي چې حد اقل هغه ستا شخصیت باندې جوړ سي او داسې هدف وټاکي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سلامته اوسي.
خیر سه فرشتې جان.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندي کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته د حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان باندې خلک باخبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کیږي. او دا د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع ولا چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دېخوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه هم دغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوی ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وټن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي، دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي دي، په خپل سر په صحرایي توګه محاکمه کړي دي، بندیان کړي دي. او دا لړۍ په خوشنۍ سره چې روانه ده، او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره له دې چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پېژندلو لپاره زمینه مساعده کېدي، دوی لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده، او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کېدي. شته حاکمې ډلو لپاره.
بله مس باسب، تاسو خپل خبر کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو وسیل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی، البته طالبان دوی دغه رسنۍ نسکوروي. وځي خبره ده چې دوی د څه نه دي کړی چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په مخ خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډیر کم کسان دي دوی طرفدار دي دغه زونه بم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار.
ترته له شک ګوري رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغه خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي په ساده او الفاظو دی خو طریقو نه چې نن سبا اندغه سوشل میډیا ده دغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي، او رسنۍ به طرفه دي او نیم رسنۍ که په وخت یو نیم ستونزه درلودله هغه به استثنا ګڼو. اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډیر زیات اساسي نقش لوبوي، د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنویروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډیر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چاته ضرر ورسي هغه یو بیل بحث ده چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوي اوسي. نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده، اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي، دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي حکومت مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانېږو چې ښه تاسو د دوی په اند چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دې بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بې طرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده، او موږ هیله دا ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیر دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو پښمار وي که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اوریدلې دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي څه م اوریدلې دي څه لیکلې دي، لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندې کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومان حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت هم دا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپل حقوق په اړه آگاهی نه درلودل، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي څه باید ونه کی، تر کوم حدا پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپل واکمنی وکړي. کلهغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي په کلی باندې کې څه وضعیت ودی او ما پوهاوی د نشټون لواجه
ډیره مهرباني. ګوري طالبانو تیر حکومت د 1995 تر 2000 کال پورې از په خپل په ډیرو مواردو کې ما افغانستان کې ژوند کاوه، په ډیرو مواردو کې زه په خپل شاهد وم د ډیرو مسایلو. هغه د محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او د شان خو بالکل بند ول، حتی جرم ګڼل کېده چې کچا به مثلا تلویزیون روښانه کوو، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکړي یو. یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و، یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې ول، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي او نسبت اوس نه اوس خو لږ څه ښه شوي دي، خو په هغه وختو کې هغه ډېر سخت دریزه طالبان وله. او دوی سره له دې چې مثلا دغه محدودیتونه چې اوس دي لکه پوهنتونونه یې وتړل، مکاتب د نجونو په مخ وتړل، د کار له حق نه یې محرومې کړلې رسنیو او د مواردو کې، د دې تر څنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و، د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل خزی په بدو کې ورکول کېدلې کچې ته او قتل موضوع مطرح کېده. د خزی د میراث حق تر اوسه پورې هم خلک په ډیر ځایو کې نه ورکوي دا حق نه خو محرومي دي. په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکام او د غلط تعبیر پر بنسټ هم خزی له ډیرو حقوقونه محرومي وي او دوی به خبر هم نه ولي او هغه مراجع یعنی ډیره مهمه مسله په تیر نظام کې مو اوسني نظام کې ده. خوب تیر نظام کې چې طالبان حاکمه ول ډیر زیات ول هغه دا و چې د سیاو مرجع او د سیاو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره وتبر شي او مراجع و کې په هغه وخت کې شتون نه درلوده ډیر ضعیفه وي او کسی او کولی هم ډیر موارد به دوی لکه اوس چې د خپلو اذهانو پر بنسټ باندې یو فیصله کوي فقط یو ملا به ناست وو هغه څه چې په نظر کې راتلله کولی په هغه دوره کې د ښځو لپاره یوه ډیره توره دوره هغه وخت کې موله او اوس هم تر هغې بهتره د خادش مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده اوس خو زمانه تغییر کړی شل کاله وخت تېر شوی ده اما په هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډېر وله او دا هغه وخت هم د طالبانو یو غلط سیاست وه ځکه ښځینه د نیمې نه زیاته د ټولنې برخه ده او ډېره اړینه ده چې ښځینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي او اوس هم دي نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سمند شپیتو او یو فرامینو شاوخوا چې دوی ورکړي دي ممکن ډېر کمې په ګټه باندې اوسي ولې په تاوان یې چې د دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا یې په کامله توګه محرومه کړي خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې
یو څه بل چې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي طالبانو بدلون کړی ده دوی به چې دا ځل راځي حکومت ته رسېږي مکتبونه به پرانیزي ښځې به کار ته پرېږدي او رسنۍ باندې به غرض نه لري د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه اولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانه طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت بهي
دلته دما په آن دوه خبرې دي یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینې رسنیو ځینو هیوادونو چې په دې مسلې کې لاس درلوده په دې اصطلاحي دسیسه کې چې دوی د حاکم شي او له بلې خوا نه د موږ ناپوهه افغانانو هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي نظر نه ورکوي د دوی په اړه او ځکه موږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي دوی ته توجیه ورکوي نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله ولکه چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د موږ عمده ستونزې را حل کړي عدالت پلی کړي قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي شي دي هغه په نظر کې ونیول شي رشتو کې او په ټوله کې عدالت تامین شي په دې مسیر نه دي نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ور نه کړل شي محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او خزینه باندې لږ څه رڼایي راشي په دې
موارده کې ته په کتلو سره د خلکو ګڼ شمېر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي چې یو هم همدغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو رسنیو مسؤلینو نیول دي چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راتوایي چې دا څومره زیان لري څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي
خوری زیان خو ډیر زیات زیان لري کنه دغه نن سبا دی ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته اقتصادي بحران سره مخامخ دي سیاسی و حقوقی و در طول موارد که تر طول عمده زیان دی عام خلق و لپاره داده چی دغم پوهاوی معلومات تلاس رسای لوزیت نبا خبریدل دی بیان آزادی دادی دوی اساسی حق ده دان حق نقص کیگی دغم پخپلا یوستر ستر زیان ده دی تر سنگ طبعا دی امده و رسانه و دی خبرون پر بنسک بانده خلق دسی موارد تلاس رسای پیدا کهی چی دی او وی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کیږي او وی د خپل حقوقونه برخمن کیږي هغه شرعي حقوق هغه موضوع هغه قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوی دي په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګ مثلا ډېر بدې پېښې ډېر بد جرایم ډېر ظلمونه چې کیږي نو یوازینه لاره چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه اندغه د بیان د آزادۍ پر بنسټ ده په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي ولې له رسنۍ ډارېږي له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي په یو تلویزیون کې په یو رادیو کې پې باندې پاس وشي نو دغه ټول ضررونه بیرته خلکو ته رسیږي په دې مواردو کې دې کې هېڅ شک نشته ده سراسر تاوان ده د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده
بله که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي خو بیا هم زموږ تاسو مسؤلیت دادی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي کینې نیسي تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري څه رقم چار چلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي
مهمه مسله خو دا ده چې که داشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي ځکه وګړي چې دي خلک چې دي اصل ده د یو دولت په سطحه باندې دوی چې ځانونو ته یو کس راجیږي امیر المؤمنین خطاب کوي بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي وله مثلا یو کمیسون و چې د خطه یو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چه کوله نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله د دې لپاره چې د بیان آزادي وله اساسي قانون څلور دېرشمې مادي ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلې وله مخته تلل و اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان آزادي خوندي شي د خبرنګارانو ژورنالیستانو نیونه ځورونه غیر قانوني توقیف یې یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي ځکه هغه ورسره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو هم غوښتنه داده چې واقعیتونه ووایي هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجیږ شي ترڅو دا وضعیت نو شته ډله حاکمه ډله اسلامي امارت د هر څه چې ده دوی تګلاره د رسنیو د بیان د آزادي سره سمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي پرته له هغې نو خلک غوقدی کیږي خلک په تاریکۍ کې رامنځته کیږي او دا موږ تجربه کړي په تا پنځه څلوېښتو کلونو کې ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل رسنۍ یې بندې کړي محدودیتونه یې راوستل اما نتیجه ای ورنکله بقایلی رقم ولا اول خودی په خپل په 13 15 کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت له لاسه ورک هم دغه وشي دوی ګونګ روان ول دی شفافیت نه و رسنه نوی مثلا قانونیت خاطر نه و او اوس هم یعنی دی باید ته متوجه وسی چې افغانستان کې د رژیمونه چې تغییر شوی دی یو علت هم داده چې دی استبداد او ظلم نه کار اخیسته او دغه په خپل ظلم ده چې مثلا عام وګړي دی هغه اساسي حق دی او تمدودیت را ولی مثلا اساسي قانون جوړ نکی او د خلکو اراده ته احترام درناوی ونکی او دې تر څنګه دی خپل تګلار باندې باندې راکمخته یعنی دا په ټوله کې سم نه ده د لپاره باید یو میکانیزم البته دی افغانستان د خلکو د ظرفیت پر بنسټ باندې د ضرورت پر بنسټ باندې خو د ګوري یو تحقیق پر بنسټ باندې داسې او نقصه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي مثلا سیال شي له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي متوازن انکشاف رامنځته شي په هر څانګه کې پرمختګ وشي دغسې یو میکانیزم د کار وکړي او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي په میاشتو میاشتو یې بندیان کړل او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري له دې نه باید ډډه وکړي.
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه سلامت اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری